دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
پاموکړی د دې محل خبرونه ته د افغانستان او هند چارواکو نن په انلاین ډول په کابل ولایت کې د شاتوت دوبو بند د جوړولو تړون لاسلیک کړل ده په غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د ویډیو کانفرنس لاره حضور درلود سند د دوه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا لاسلیک شوه ده ولسمشر غنی د غونډې برخواله ته ویلي چې د شاتوت دوبو بند جوړول به د کابل اوسیدونکو لپاره د اوبو د تامین په سرچینه بدل شي د دغبان په جوړولو 250 میلیون ډالر لګښت راځي د هند صدر اعظم نریندرا مودي د شاتوت دوبو بند جوړول د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو ټینګ نه خو بلل او زیاته کړه چې دا بند به د کابل خلکو لپاره اوبه برابرې کړي د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالی شورا مشر ډاکټر عبد الله وایي چې لړمحال حکومتونه د افغانستان ستونزې نشي هوارولای عبد الله نن په خپل کاري دفتر کې د رسنیو کمیسیون پرانیز غونډې ته وویل چې د سولې هدف موقت حکومت نه بلکې د ولس پرایو د ولس د برخلیک ټاکل دي د ملي روغې جوړې د عالی شورا د رئیس په وینا هیڅ داسې تجربه نشته چې لمخې په موقت حکومتونو د سولې راشي د طالبانو د قطر دفتر مرستيال او دغه ډلې د مذاکراتي ټیم غړي شیر محمد عباس تانګزي څو ورځې مخکې په مسکو کې خبري اعلان ته ویلي وو کدا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ارګ نه استعفا وکړي دوی به د نوي حکومت د جوړولو پر سر مذاکرات تکینی خو د ملي مصالحې شورا مشر وايي کچیر طالبان لوکم ځانګړي شخص سره ستونزه ولري دا د منلو وړ نه ده هغه زیاته کړه چې د قضیه طرف باید د افغانستان ولسوي د کابل امنیتی چارواکي وایي چې د کلیو او پراختیا وزارت څلور تنه کارکونکي د ناڅرګندو وسلوالو په بیت کې وژل شوی دي د کابل د امنیه قمندانۍ وایان فرداوس فرامرز وایي یاد کسان نن سه‌شنبه د پنځمې امنیتی حوزې اړوند باغ داوود سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په ډزو وژل شوی دي فرداوس فرامرز یاد کړی چې د پیخي پاړه د کشفی ارګانونو څېړنې پیل شوې دي د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی هم په ننني وسلواله پیخه کې د خپلو کارکونکو وژل کېدل تایید کړی دي په ورته مهال نن د شپاړسمې امنیتي حوزې اړوند ملي بس څلور لارې ته څیرمه د بهرنیو چارو وزارت پر یو لند کروزر موټر د چاودنې له امله یو تن وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی د یو بل خبر له مخې نن سه‌شنبه په هرات ولایت کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې د افغانستان د عامه تصدۍ څلور امنیتي ساتونکي هم وژل شوی دي نن د امریکا د سنا په مجلس کې د پخواني ولسمشر ډانلډ ترامپ دغه تاریخي استیزا یا محاکمه پیلېږي پر ترامپ تور پورې شوی چې د یو میاشت مخکې خلک پر کانګرس باندې برید کول ته هڅولي وو د دغو اعتراضونو په لړ کې د ترامپ څنګه 800 پلویان د کانګرس پر باندې برید وکړ دروازې او کړکۍ ماتې کړې او د ځینو وکیلانو کاري دفترونو ته ننوتل په دې پیښه کې د یو پولیس په شمول 15 کسانو وژل شول د امریکا په سنا مجلس کې جمهوریت غوښتونکي او دیموکراتان 55 څوکۍ په وکیل لري اکثرا دغه وکیلان د بریټ پر وخت په کانګرس باندې کې حضور درلود او نن بعد دغه پیښه پر څرنګوالي بحث وکړي د ولسمشر ترامپ د محکومولو لپاره د ټولو سلو سناتورانو دوه په دریمه برخه راي په کار ده پخوانی ولسمشر په استیزا کې د برخه اخیستلو په اړه د دیموکراتانو درخواست منل نه ده دغه بهیر به له یوې ونې نه زیات وخت ونیسي د امریکا متحده ایالاتونو په حوثی شیعه یاغیانو غږ کړی چې په یمن کې د نوي پوځي عملیات نه کوي او هغه بریدونه د هم بند کړي چې په سعودي عربستان کې د خلکو استوګنځایونه زیانمنوي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیت پرایس د یکشنبه په شپه په یوې اعلامیې کې لیکلي چې امریکا د حوثی یاغیانو په دوامدارو بریدونو باندې ډېره خواشینه ده پرایس ویلي چې اوس د تاوتریخوالي د ختمېدو وخت را رسیدلی ده لبل خو د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاد ایران ته تللی چې په یمن کې د بشري بحران په اړه له ایرانی چارواکو سره خبري وکړي د امریکا په خوانی ادارې تیر کال د حوثی شیعه یاغیانو ډله ترهګر وبلله سعودي عربستان له 2015 کال راهیسې په یمن کې په نړیواله کچه د پیژندل شوي حکومت ملاتړ پوځي عملیات کوي په چین کې د کورونا وایرس د ترنګوالي د څېړلو د نړیوال کمیسیون مشر ویلي چې دوی داسې نخې نخانی موندل نه دي چې لمخې وایي کورونا وایرس د 2019 کال د دسمبر لمیاشتې نه مخکې هم په وهان ولایت کې په پراخ ډول خپور شوی وو کورونا وایرس د 2019 کال په دیسمبر کې د چین له ووهان نه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خپور شو. د روغتیا د نړیوال سازمان د ساري ناروغیو متخصص او د څیړونکو کمیسیون مشر پیټر بن د سیشن په پوراس په ووهان کې ویل چې موندنه ښیي چې کورونا وایرس له یو ډول شوپرک نه پیدا شوی، خو ښایي دغه شوپرک په ووهان کې نه وي. د ملګرو ملتونو دغه څیړونکو وایي دا نظریه چې ګواکې وایرس له یو لابراتوار څخه خپور شوی شدیداً د باور وړ خبره نه ده او متخصصین به په دې اړه نور تحقیقات ونه کړي. د امریکا د جان هاپکنز پوینټون د معلوماتو لمخې تر دې مهاله پورې په ټوله نړۍ کې څه باندې 100 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته شوی او څه باندې 2 میلیونه انسانان د دغه ناروغۍ له وجې مړه شوی دي. د میانمار په مرکز کې خلکو نن د څلورمې پرلپسې ورځې لپاره بیا هم په واټونو کې راغون شوی او د پوځي کودتا پر ضد شعارونه ورکول. دوی د پوځ لخوا پر لویو مظاهرو د محدودیتونو لګول هم وغندل. د میانمار پاوز په یانګون او مندلی خارونو کې د شپې لاتوونه د سهار تر څلور بجو پورې ګرځبندیز اعلان کړل دی. پوځي رژیم د څلور تر څخه د زیاتو خلکو پر راټولېدو هم بندیز لګولل دی. د تیرو څو ورځو مظاهرو په ترڅ کې خلک د میانمار د ژغورلو او د دیموکراسي د خوندي ساتلو شعارونه ورکړي. د روانو مظاهرو سربیره د ملکی ادارو مامورینو، د ریلګاډو کارکونکو، خونکو او نورو کارګرانو د دوشمې راهیسې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلان کړی دی.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس د طالبانو د هیئت وروستي سفرونو ته په اشاره ویلي دي چې د پردې تر شا د افغانستان په حق له فیصلې د منلو وړ نه دي او د نړیوال ټولنې نه غوښتي دي چې دغه ډله وهڅوي چې تر څو بیرته په قطر کې د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. ممتاز بهیر په دې حق له کابل نه رپورت را کړی دی.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د سه‌شنبه په ورځ په دغه شورا کې د رسنیو د کمیسیون د پرانیستلو په مراسمو کې د طالبانو لخوا روان تاوتریخوالي ته په اشاره وویل چې دغه ډله په سولې باور نه لري. ښاغلی عبدالله وویل د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کې طالبانو ویلي وو چې جګړه د افغانستان د ستونزې د حل لاره نه ده، خو زیات کړه چې د دغو مذاکراتو له پیل وروسته د طالبانو ډلې تاوتریخوالي زیات کړی دی. ښاغلی عبدالله د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د طالبانو د پلاوي وروستي او سفرونو ته په اشاره وویل
فعلا یک مشکل دروجه وجود داره. بازم
اوس هلته په دوحه کې یو وستون زرمسته شوه ده. له طالبانو څخه زموږ تمه ده له ټولو هیوادونو څخه چې د سولې په بهیر باندې اغیز لري او تر ملاتړ کوي زموږ تمه ده چې طالبان واسوي تر څو د مذاکرې میز ته تشریف راوړي. د افغانستان د مسلې په اړه په بل هیڅ ځای کې د پردې تر شا هیڅ د فیصلې ول نه دي. هغه څه چې د افغانستان د خلکو برخلیک پورې تړاو لري استازي توبې هم د افغانستان خلک کوي.
نمایندگیش مردم افغانستان
میکنه. خاغلی عبدالله همداشان ویل چې په افغانستان کې د لن محاله حکومت جوړول د ستونزې حل نه دی او د جګړې د پای ته رسولو او دایمي سولې ته رسیدو لپاره باید د یو هر اړخیز چوکاټ په جوړولو باندې غور وشي. په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو خبرو له پیل دوه وروسته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او غړی د سیمه هیوادونو ته سفرونه پیل کړی دي او د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی او شمیر غړي هم له دوه څخه کابل ته ستانه شوي دي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وویل چې د افغان دولت د سولې د مرکزی پلاوی د غړي د یو لړ شخصي ستونزو له امله کابل ته راغلي دي او ژر به بیرته په دوحه کې له مرکزی پلاوی سره یو ځای شي.
موضوع ده په لومړی پړاو کې هم لدې تګلارې څخه استفاده شوې ده. د افغانستان اسلامي جمهوریت نور د پلاوی غړیو دوه کې دي او د افغانستان د سولې پروسې په حق له ملاتړ کوونکو هیوادونو سره په کار باندې بوخت دي.
د سیاسي چارو سیړونکو وایي په قطر کې د سولې د مذاکراتو د دوام پر ځای د سیمه هیوادونو ته د طالبانو سفرونه به د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د دغه سیړونکو له ډلې نثار احمد صالح امریکا غته وویل
د افغان حکومت په پښه کې د فوټبال بال سته. هغه په دې مفهوم باندې چې تر اوسه پرې هم دی دغه دوام پړاو د سولې میز ته ناست یا طالبان خپل سفرونه شروع کوي مشخصه نغه هیوادونو ته ځي چې هغه د امریکا او د ناتو سره په متقابل حالت کې دي لکه ایران لکه روسیا او دې ته ورته نور هیوادونه. دا بنه دا چې د سولې بهیر ګړندۍ کې بلکې د سولې بهیر به د ډیرو مشکلاتو سره مخ کې.
خاغلی صالح زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو اوسنی وضعیت کله یوې خوا افغانان نه هیلي کړي لا بل خوا به له طالبانو سره د امریکا دښمنی لا پسې زیاته کړي. ورسته له هغه چې د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې حکومت له طالبانو سره د سولې د تړون د بیا ارزولو خبر ورکړ او ځینو امریکایي چارواکو دغه تړون په اساس له افغانستان څخه د امریکا د ځواکونو وتل له وخت مخکې وبلل. طالبانو د سیمې یو شمیر هیوادونو ته سفرونه پیل کړل او خبرداري ورکړ ک چې دا تړون عملی نشي په افغانستان کې به د بهرنیو عسکرو په خلاف جګړې ته دوام ورکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی وایي چې پر روان میلادي کال کې د اروپایي هیوادونو نه یو دیر افغانان وطن ته ستانه شوي دي چې نه وشته د هغوی د رضانه پرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. خاغل اخلاقی وایي امریکا هم تیر کال درې څلوېښت افغانان افغانستان ته ستانه کړی دي. په دې حقله د امریکا غ خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی د سې شنبې په ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو د روان پروګرام په لړ کې د خپل وزارت د کړنو په باب د معلوماتو د ورکولو پر مهال ویل چې اوس مهال په یو شمېر هیوادو کې شپږ نیم میلیونه افغانان د مهاجرو په توګه اوسېږي چې د سوریې وروسته په نړۍ کې د مهاجرو لوی شمېر جوړی. ښاغلی اخلاقی ویل چې دغو مهاجرینو اکثریت په ایران او پاکستان کې دیره دي.
از این جمع ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار مهاجر ما در پاکستان داریم.
د دغه شمیر شاوخوا 2,950,000 په پاکستان کې لرو. د دغه شمیر 1.4 میلیونه د ملګرو ملتونو د مهاجرت کارتونه لري. د یو ګډ پروګرام پر اساس پاکستان کې 800,000 نورو مهاجرو لپاره د کارتونو د ویشلو د پروګرام په لړ کې 640,000 ته د بی سی سی کارتونه ورکړل شوې دي. د هغه کارتونه دي چې هم موږ او هم پاکستان یې تاییدوو، خو ملګرو ملتونو لا نه دي منلي چې یو بل باستر تیا لري.
هغه ویل چې دغه شمیر سربیره پاکستان وایي چې د 200 او 250 زرو پورې نور افغانان هم په دغه هیواد کې اوسیږي، خو افغان حکومت لا دا شمیر تر اوسه نه دی تایید کړی. نور رحمان اخلاقی په ایران کې د مشت افغانانو د شمیر په اړه ویل چې په دغه هیواد کې 2,400,000 افغانان ژوند کوي چې دغه شمیر 950,000 تایید شوي کارتونه لري.
450,000 فرد دیگه هم
350,000 نور افغانان پاسپورتونه لري چې لړډلې 10,000 د اوګډې مودې ویزې لري. شاوخوا 30,000 پر پاسپورتونو د زده کړو ویزې لري. الکترونیکی پاسپورتونو ته د بخوانیو پاسپورتونو بدلولو چارې هم روان دي چې نږدې د 200,000 کسانو پاسپورتونه بدل شوي دي.
خاغلی اخلاقی ویل چې د ایرانیانو د وینا له مخې شاوخوا 1,000,000 نور افغانان هم په ایران کې پرته د هر ډول اسنادو ژوند کوي. د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزیر ویل چې د دغه سې افغانانو د معلومولو لپاره افغان حکومت تر اوسه 1,500,000 افغانانو ته په ایران کې نوي الکترونیکی تذکیرې ویشلي او 15,000 نورو ته د تذکیرو د ویشلو لړۍ لا روانه ده. د مهاجرینو ستنیدونکو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په اروپایي هیوادو کې 9,509 افغانان دیره دي چې 15,300 په یونان کې اوسیږي. په امریکا کې 4,829 افغانان دیره دي. ترکیه کې شاوخوا 200,000 افغانان اوسیږي. همداشان په هند کې 1,000 افغانان ژوند کوي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر له بهرنیو هیوادو څخه د افغانانو د خوښې پر خلاف افغانستان ته د ستنولو په مسله د خبرو په مهال ویل چې تېر کال 8,370 افغانان له ایران څخه افغانستان ته ستانه کړی شوي. هغه ویل چې تېر کال 17 له امریکا څخه هم 30 افغانان په چارټر الوتکو کې افغانستان ته ستانه کړی شوي وو. هغه ویل چې افغانستان اکثر اروپایي هیوادو سره مهاجرو د ستنولو په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي، خو د افغانستان او امریکا ترمنځ تر اوسه د مهاجرینو ستنیدلو په برخه
موږ
امریکا سره کوم تفاهم لیک نه لرو. وړاندیز مو کړی خو تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نشته دی.
ښاغلی اخلاقی ویل چې په روان میلادي کال کې تر اوسه له اروپایي هیوادو څخه 10 افغانان وطن ته ستانه شوي چې 9 د هغوی له رضا پرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. تېر کال د کرونا او بعد خپرېدو له امله له اروپایي هیوادو څخه 295 افغانان افغانستان ته په اجباري ډول ستانه کړی شوي وو چې دا شمېر د تېرو کلونو پرتله ډېر کم شمېر وو. مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزیر ویل چې په تېر کال کې افغانستان ته په لوی شمېر د افغانانو ستنیدلو سربیره د جګړو او نورو عواملو له امله 56,000 افغانان په کور دننه هم بې ځای شوي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې امریکا غږ په نړۍ کې د
موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده. خلق د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا جا دا معلومات وړي
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15
د آشنا رادیو درنو ریډونکو د مسلکي او تخنیکی زده کړو اداره وایي چې په 1999 کال کې سباندي 3.5 زره نوې زده کوونکې چې 22% یې جنکې دي تازه جذب شوې دي او په عمومي ډول د دغه ادارې د زده کوونکو شمیر 18% ته رسیدلې ده. دغه اداره وایي چې دوی د کار په پیدا کولو کې هم د زده کوونکو سره مرسته کړې ده.
د افغانستان د تخنیکی او مسلکي زده کړو اداره وایي چې د ټولنې د بیلابیلو طبقې وګړو ته د حرفي او کار زده کړو وروسته د کارموندنې په برخه کې هم مرسته کوي او دا مهال دوی سره 18% زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. دغه اداره وایي چې دوی توانېدلې دي بې ځایه شوو بیرته راګرځېدلو کډوالو بندیانو وزګار او بې سواده ځوانانو خوځو او یو شمېر نورو کسانو ته حرفه او کار زده کړي. د دغه ادارې مشر ندیمې سحر وویل
زمنان تعداد متعلمین و محصلین ما از 15
په 1990 کال کې زموږ د زده کوونکو شمیر له 15000 څخه 3500 ته ورسید او په 1999 کال کې د شمیر 8500 ته رسیدلی دی. هغه زیاته کړه چې په 1999 کال کې 3900 د مسلکي او تخنیکی زده کړو مرکزونه په یو شمیر ورسوالیو کې جوړ شوي چې لدې سره د مسلکي او تخنیکی زده کړو مرکزونه 302 تیاته رسیدي. خو د مسلکي او تخنیکی زده کړو اداره وایي چې دوی له دولتي او خصوصي بنسټونو سره په همغږي د دغه زده کوونکو لپارهغېدو وروسته دوی سره د کارموندنې په برخه کې هم مرسته کوي. د یادې ادارې مرستیال عبدالحمید اکبر وویل
د پر اساسي شاخص د کارکرد داده چې 2% فارغان زمون په بازار کار کې جذبېږي. نو د خصوصي سکتور سره د مشارکت له لارې د کارآموزي د برنامو د رشد له لارې او د کاري فرصتونو لپاره د خپلو شاګردانو د آماده کولو په برخه کې به موږ سږ کال ته کار کوو.
په افغانستان کې د کاري ځواک زیاتوالی او د کار کموالی یو لسترو ستونزو څخه کړل کیږي.
نوم خدیجه ده، د حقوق فنزي څخه تقریبا 3 کال کې چې فارغه شوې ما او فعلا وزګارې ما کار وظیفه نشته ده او اقتصادي مشکلات سره موږ خپل دا پانتون تر سره کړې وایلم دي او اوس فعلا غواړم وظیفه واخلم.
د افغانستان د کاریګرانو ټولنې له دې وړاندې ویلي و چې دغه هیواد شاوخوا 10% کاري ځواک وزګار او د کار په لټه کې دی.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پیو یو نوی سروي خي چې خلک په دې حق لا مختلف نظرونه لري چې د غربي هیوادونو حکومتونو د کورونا د وبا په حق لا څه ډول ګامونه اخیستي دي. دغه سروي خي چې د کورونا د واکسینو په حق له هم خلک مختلف رویه لري. د امریکا غږ د خبريال هنري ریزول را لېګل راپور د نظراني یوسف زین واوري.
په اروپا او امریکا کې داسې ډېر کوم ځایونه شته چې د کورونا وبا ورته نوي رسیدلي. دغه وبا د انسانانو ژوند ته سخت ضرر رسولی دا، اقتصاد ته تاوان رسولی او ټولنیز ژوند یې په ټپه ودرولی. په امریکا کې د پیو تحقیقاتي مرکز یو نوی سروې د خلکو په نظر کې توپیر ښایي چې غربي ملکونه څه ډول د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي. د پیو د سروې د ټیم غړي کټ ډیولن وایي په جرمني کې واو یا فیصد خلک په دې نظر دي چې د هغوی حکومت په ډیره خطوګه د غوبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي. په برتانی، امریکا او فرانسې کې د خلکو پر رای کې زیات توپیر موجود دی. د مثال په توګه په امریکا کې 85% خلک دا باور لري چې حکومت د کورونا د وبا په وړاندې ډیر بد عمل کړی دی. د یادونه ورده دغه تحقیقاتي سروې د 2006 کال په نومبر او دسمبر میاشتو کې ترسره شوې ده. دا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دندې د پیلودو نه مخکې موده ده. د جنوري په میاشت کې په امریکا کې د واکسین د ورکولو پروسه پیل شوې ده. د اروپای اتحادیې ملکونو تر اوسه پورې د واکسینونو د پیلېدو په پروګرام کې رسیدې. په پاریس کې په صحیح مرکز کې په دې اړه خلک غوسه دي. جیفری بولډر چې د پاریس د ولسمي حوزې خاروال دی وایي موږ راوځي یو موږ زیات اړه خلکو ته هر کله وایو خو موږ واکسینونه نه لرو. موږ په دې کلینیک کې هر څه لرو خو واکسین نه لرو. ظاهره ده چې موږ غوسه یو. فرانسیا او د اروپای اتحاد ملکونو وایي چې د واکسینونو د تطبیق پروسه ته باید وخت ورکړل شي. په فرانسې کې خلک د نورو ملکونو په پرتله د واکسین په اړه زیات ناهیلي دي. یو تازه سروې ښایي چې په دغه ملک کې یوازې 40% خلکو د واکسین د اخیستلو نیت څرګند کړی. ولسمشر ایمانوئل مکرون د واکسین د لازمي کولو غوښتنه رد کړې ده. د پیو سروې د واکسین په اړه د خلکو په دغه رویه سوال کړي. کټ جیولن وایي په هغه دریو ملکونو کې چې موږ دا پوښتنه وکړه نو زیاتره خلکو ته دا د منلو وړ نه ده. د مثال په توګه په فرانسې کې 80% خلک د حکومت لخوا د واکسین د لازمي کولو د فکر سره اختلاف لري. په برتانیې کې بیا زیاتره خلک دا مني چې هر څوک دې باید واکسین وکړي. په برتانیې کې تر دې دمه 12 میلیونه خلکو ته واکسین شوې دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشيږي. په دې هفته کې په دوه مهمو مسلو بحثونه کیږي. یو مسله د 1.8 تریلیون ډالرو اقتصادي مرسته ده چې جمهور رئیس جو بایدن یې وړاندیز کړی دی. او بل مسله د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د مؤاخذه مسله ده. داشنا تلویزیون رپورت واوري.
د امریکا د کانګرس مانای چې په تیر اونیو کې د سیاسي ناندرویو ډګر ګرځیدلې و یو ځل بیا د خلکو پام ورته اوښتی دی. دا اونۍ به قانون جوړونکي د هغو امریکایانو لپاره د اقتصادي مرستو بسته باندې بحث وکړي چې د کورونا له امله زیانمن شوي دي، او هم به د پخوانی ولسمشر محاکمه کې خپل استدلال وړاندې کړي. د کانګرس کمیټه به د ولسمشر جو بایدن د مرستندوی پلان د مواردو په قانوني جوړښت باندې کار پیل کړي چې کورنیو، کارګرانو، سوداګرو او ځایي حکومتونو ته مرستې چمتو کړي. اکثره جمهوری غوښتونکي استدلال کوي چې دا پلان ډیر لوی دی او یوازې به هغه ستونزې په ډیره کم اندازه حل کړي چې د وبال عمل رامنځته شوي دي. دموکراتان بیا وایي چې د ملت اقتصادي بحران ته په پام کې نیولو سره باید د دې پلان منځوریدل چټک شي.
اصلي خبره دا ده چې موږ د څومره امریکایانو سره چې مرسته کولای شو هغومره زیات مرسته وکړو، او څومره ژر چې کولای شو وکړو وخت ډیر مهم دی.
د سنا مجلس و د ماسپیکین لخوا د ترامپ د استیزا محاکمه پر مخ بیایي. په ترامپ باندې تور دی چې د جنوري میاشتې په شپږمه خپل پالویان په کانګرس باندې برید ته هڅولی وه، خو ترامپ دا ادعا ردوي. د میسی سی پی ایالت جمهور غوښتونکي سناتور راجر ویکر د ترامپ محاکمه یو بې معنا او یو اړخیز کار بولی.
جورج د استهزاء په هغه وسنادت کې دا تور دی چې ترامپ په انفرادي شکل بغاوت را پارولې چې کانګرس باندې برید وکړي. زه فکر نه کوم چې دا به د محاکمې په محل ثابت شي.
د سنا مجلس سل څوکۍ په دوړو ګوندونو 50-50 ویشل شوې دي. د ترامپ د محکومولو لپاره دموکراتانو ته د ولسو جمهور غوښتونکو رائے په کار دي چې ډیر به ګران وي چې ترلاسه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټیډیو نه نشریږي. ادی فاونډیشن په کابل کې د مور او ماشوم لپاره د ادی په نوم خصوصي زیږنتون پرانسته ده. د غزیګنتون د سرګونو زرو ډالرو په لګښت په عصري او پرمختللو وسایلو او ټکنالوژي سمبال شوی ده. د دې زیږنتون د بنسټ دبره په 2018 کال کې لاسو بهرمشتو افغانانو یې خیده او ادی فاونډیشن یې حمایه کوي. هدایت الله نوري په دې حق لا رپورت برابر کړی دی چې شافیا سردار الولی.
د ادی زیږنتون مسؤلین وایي چې د امیدواری په محل او لزی جنتون ورسته د میندو او ماشومانو د میاري د مرلن لپاره دوی اونۍ مخکې په کابل کې فعالیت پیل کړی دی. د دوی په وینا د اډی په جنتون کې د امیدوارو میندو لپاره تر 50 پسولو کې تخفیف په پام کې نیول شوی، او تر څنګه ل پرمختللي ټکنالوژي څخه په استفاده د هغو میندو درملنې ته هم جدي پاملرنه کیږي چې ل بیا اولادې څخه کړیږي. ډاکټر ملالی بارک د عزیز جنتون مشرده دا وای
باوجود دلته اختلاطي او نارمل ولادتونه موږ لرو، زیاتره موږ فوکس دلته په انفرتالوجي بخش باندې دی، بیا ولادي بخش باندې دی، چې موږ غواړو چې هغه مورانه چې ده حمل اخستلو لپاره ذهن ته د تداوی لاندې وي او پاکستان ته ځي، موږ غواړو چې دلته هغه د آی بی آی او آی وی ایف سنټرونه ورته جوړ کړو.
د اډیزي ژوندون مسولین وایي چې په دغه ژوندون کې شاوخوا 3.5 لک امریکایي ډالر پانګونه شوی او پرمختللي طبي وسایل او ټکنالوژي له بهر څخه وارد کړي.
موږ دلته مودرن ټکنالوژي لرو، الټراساوند، ډوپلر الټراساوند، ایکو بخش لرو، حتی زنانه ډاکټر داخلي اطفال لرو د ایکو په خاطر، ای سی جی ټول شی د داخلي اطفال بخش لرو، موږ نیکیو لرو اطفال په خاطر چې هلته اطفال چې پریمچور وي هم دلته بستر کیږي، د جوینډس او فوتوتراپی د هر شي لپاره امکانات ټول شته.
د عادي زیرنتون د عادي فاونډیشن یا بنسټ لخوا حمایه کیږي چې د لومړي ځل لپاره یې په 2018 کال کې د بیوزله افغانانو د لاسنیوي په هدف د لاسو بهر میشتو افغانانو لخوا فعالیت پیل کړ. ډاکټر شریف رسا د ماشومانو متخصص ډاکټر دی. دی وایي
لس ممبران اوس لري، دوی ټول افغانان دي، بیرون د هیواد نه ژوند کوي، دوی هغه سرمایه چې دوی د بزنس نه اضافي هغه پونو هغه نه هغه باندې د عادی پونو فاونډیشن جوړ کړو.
د عادی فاونډیشن د عادی زیرنتون او د عادی کمپلیکس ترڅنګ دغه بنسټ یو خصوصي شونځي هم پرانستلې چې په کې شاوخوا 2000 ماشومان پاسته کړو بوخته.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځله خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په حق لپاره رپورټونه ته ادامه ورکو. د روغتیا د نړیوال شبکې مسولین وایي چې د جنوري په میاشت کې د وروستي کمپاین په وخت کې د خوست د صبری او یعقوبی په ولسوالۍ کې 15 ماشومان د ګوزن د واکسینو نه محروم شوي دي. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله رپورت را لګره ده.
د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال شبکې د معلوماتو لمخې د خوست په صبری او یعقوبی ولسوالۍ کې تر 15 کلنۍ کم عمر لرونکو شاوخوا 15 ماشومان حساب شوي چې باید د هر کمپاین پر مهال د ګوزن ضد واکسین شي. دغه سازمان امریکا غږ ته وویل چې د دوه موجودو روغتیا مرکزونو نه بهر د دغې ولسوالۍ په هیڅ سیمه کې د طالبانو د مخالفت له وجې د وروستي او د غرض د تیر څو کمپاینونو په ترڅ کې یادو 15,000 ماشومانو ته واکسین نه دی شوی. په داسې حال کې چې تیر کال په دغه ولسوالۍ کې د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې ده، د ولسوالۍ اوسیدونکو زاهد الله روغتیایي مسؤلین غوښتنه لري چې له طالبانو سره ستونزه حل او کور په کور د واکسینو تطبیق ته زمینه برابره کړي.
باید کل نه خوريږي چې دومره زرا شای اوي واکسین مخې نه سي واکسین باید کل تلوش هغه غره نه چاچانو غریبای نه پټ کیږي یا بچانه مجبورای نه پټ کیږي وړلو نه دیس ته شي درسوي لیله میل نه یله میل بیبي تا مشکل ده.
صبری او یعقوبی د خوست شمال ختیځ لورته پرتا ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو د نسبی کنټرول له وجې پکې واکسیناتوران کور په کور یا جماعت په جماعت د کمپاین د تطبیق اجازه نه لري. د دې ولسوالۍ د روغتیایي مرکز مسؤل ډاکټر عبدالناصر آشنا رادیو ته وویل تر هغه چې طالبان کور په کور د پولیو واکسین تطبیق ته اجازه ورنکړي ښایي په دغه ولسوالۍ کې نور ماشومان هم د ګوزن په ناروغۍ اخته شي.
معقوله حال یاري دا ده چې دغه خلکو ته کور په کور واکسین وشي چون هغه اوس څه مشکل په اساس نه کیږي، نو دې په راحت معقوله لاري دادو چې دغه خلک باید دلته راشي. دغه دوه مرکز ته چې په زنبر کې دی په خلبسات کې ده دا خلک روشي دا واکسین دلاته وکي.
د روغتیا پلانو په وینا کله چې په یو سیمه کې د پولیو یو مثبته پیښه راڅرګندېږي زیات احتمال شته چې په هغه ځای کې 200 نور ماشومان هم د پولیو په وایروس ککړ شوي وي. پولیو ساری معلولونکي او ناعلاجه ناروغي ده، خو د مخنیوي یوازینۍ وسیله د پولیو دوه څاڅکي واکسین بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د ناروغي د خپلېدو مخه څنګه نیولای شو؟ د دې ناروغي د خپلېدو د مخنیوي لپاره دا پنځه ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 6 ثانیو لپاره پرېږدي. د لاس پاکوونکي مایع نه چې لږ تر لږه 0.5% الکول ولري هم کار اخیستلی شي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه همدلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوښ لسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.